په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د آزادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې تر نهو بجو دوام کوي. تر یو ساعت په کومه خبری برخه کې ځینې راپورونه خپرو. اوري چې جمهوري ریاست وایي چې نن یکشنبه به په سلګونو طالبانیان د بین الافغاني خبرو د پیل په نیت خوشي کړي. نن یکشنبه د چونګاش یا سرطان 15 د جولای 15. د بهرنیو چارو وزارت او افغان پوست په خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په کابل کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت ترمنځ د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت د قونسلي د څنګ مشر عبدالملک قریشي د شنبې په ورځ د دې تفاهم د لاسلیک پر مهال وویل:
من بعد تمامي
تر دې وروسته د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټول تصدیق او ارزول شوی اسناد افغان پوست سپارل کیږي. په لومړنی پړاو یعنی لومړنیو شپږو میاشتو کې دا اسناد د کابل او اتو ولایتونو 15 پوستخانو ته چې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګي پکې شته رسول کیږي.
د شغلی قریشی په خبره تر شپږ میاشتو وروسته د بهرنیو چارو وزارت اړوند اسناد د پروسس او تصدیق لپاره له ولایتونو څخه مرکز ته هم د افغان پوست له لارې لیږل کیږي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال محمد یعقوب حنیف ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام قرباغ ولسوالۍ په بازار کې دوه کورولا ډوله موټرو ټکر کړی چې یو تن پکې مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. ښاغلی حنیف د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. د ټرافیک مسولان وایي کوچني سړکونه او د موټر چلوونکو بې پروايي دا ډول پیښې رامنځته کوي. په غزنی کې پرون د یوې وسلولې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
غزنی ښار په غزنی سیمه کې روان دی. دوه تنه پولیس نامعلوم وسلوالو لوري د هغې په مټه باندې پښتل شوي دي.
د شغلی جمعزاده په خبره د دې پیښې په تړاو یو کس نیول سوی او پلټنې ورڅخه روان دي. د راپورونو له مخې د دې ډول وژنو لړۍ له کلونو راهیسې په غزنی کې روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکو، حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې ډېری افغان سرتیري د خپل غفلت په نتیجه کې وژل کیږي. د دې په خبره دغه سرتیري د سیمې له خلکو سره د خبرو کولو او یا د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو پر مهال د وسلولو لخوا په نښه کیږي. د بل خبر لمخې د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د مقر ولسوالۍ په قلی سمن سیمه کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلول مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره په دې پیښه کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون شنبه راپور ورکړ چې په همدې ورځ د 3 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 2,02,326 تازه پیښې ثبت شوي دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر ارقام د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل او هندستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې په نړۍ کې څه باندې 11 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او 5,600 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې پرون نشان به خبر ورکړ چې په تیرو 3 ساعتونو کې په دې هیواد کې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا بریتانیا پرون د رستورانتونو، سلمانیو او سینماګانو د پرانیستلو خبر ورکړ. دا د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د بیرته کمولو لپاره د بریتانیا تر ټولو لوی ګام بلل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جیوی هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړي. د دغه وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تاس خبری اجانس ته وویل: موږ دا ډول خبرې نه مخکې کړي او نه یې اوس لرو. د ریابکوف دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې په روسیه کې د امریکا سفیر جن سولیوان تیر جمعه آر بی سی تلویزیون ته ویلی و چې واشنگتن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د جی و لنور غوړي هوادونو سره په خبرو بوخت چې آیا په دې ډله کې د روسیې لپاره یو مناسب رول ستا ک څنګه په دې ډله کې د روسیې د بیرته راوستلو مسله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په میمیاش کې هغه وخت مطرح کړ چې دا غونډه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د سپتمبر میاشتې ته وځنډول شوه. ولسمشر ټرمپ هغه وخت ویلی و چې د غواړي د استرالیا، روسیې، جنوبي کوریا او هند په ګډولو سره د دې غونډې د بلون کولیست وغځوي، خو د کاناډا او فرانسې په ګډون ځینې هیوادونو پر دې نظر انتقاد وکړ. روسیه پخوا د دې ډلې غړې وه، خو په 2014 کال کې د کریمیا له الحاق وروسته د جیوه هیوادونو له ډلې وایستل سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد خپلواکۍ ورځ په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په ښه وضعیت کې و. ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه ویډیو پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ پر رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې وویل
would like to wish everybody in our great country
د خپل ستر هیواد ټول وګړو ته د جولای 4 مده خوښي او هیله کوم. دا یو خاص ورځ ده چې ډیر مسائل او تر ټولو ډیره ازادي لمنځو. موږ یو هیواد لرو چې واقعا بیرته راګرځي. 4 میاشتې د مخه مو په ټولو برخو کې ریکارډ درلود. موږ د بیکاری تر ټولو ټیټه، د کاری بوختیا او تر ټولو خاصت او د اسهام تر ټولو خه بازار مو درلود. د تاریخ په اوږدو کې تر بل هر هیواد خو
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا چې د پوینا د چین وحشتناک وبا امریکا په نشه کړه، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونه د بریا په درشل کې دي. د ورلد میټر سایت د شمیرو له مخې تر پرون پورې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 2,900,000 ته ورسېدې او په همدې هیواد کې د کورونا وایرس څخه څه باندې 122,000 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې 1,226,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه بیرته جوړ شوي دي. د اتریش محلي رسنۍ وایي چې له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناهغوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراس دورپ شارګوټي په یو لوی شاپینګ مال کې سوې چې وروسته دغه شاپینګ مال د یو ساعت لپاره وتړل سو. لومړني راپورونه وایي دغه پناهغوښتونکی پر سر وشتل سوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې سا ورکړې ده. تر پیښې څو ساعته وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتره لرې یو مشکوک کس نیول سوی دی. د اتریش پولیس دا قضیه څیړي او هڅه کوي چې د قتل انګیزه ځان ته معلومه کړي.
تاسو زده رادیو ته غوږ یاست.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وایي د سولې خبرو د پایل په نیت نن یک شنبه په شاوخوا کې 400 طالبانیان خوشي کوي.
مطلبش بر از این بود که بعد از امضای موافقتنامه طالبان آمریکا طالبان وارد مذاکرات مستقیم شود.
افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او د بین الافغاني مذاکرو د پایل پر امکاناتو له یو تحلیلګر سره مرکه خبرو.
مهمه او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کیږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
په خوست کې د تازه میوه سوداګر شکایتونه لري چې په غلام خان بندر کې د مالونو کنټرول په ځنډ تر سره کیږي.
ایمون تجارتي غار کړه یو غړی چې ودیږي دا هم چې دی دا کې به کار وړ کړي دا بیا ورو خو لسی لګ زره ودیږي دا لمر نه فیس وازي مونږ ته غړی رورس یې ډایرکټ پر توبي چې بي کړه یې کنه دې کړه.
په دې خبرونه کې په بهرنیو مسایلو کې وری چې ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هوا د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د ورستیو پیښو په اړه پارلمان ته وضاحت ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خبرو. تاندې څنګ او حقیقت څه دی؟ د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په یو نوي اقدام کې د نورو طالبانديانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د ارګ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن یک شنبه به شاوخوا 400 طالبانديان له زندانه خوشی سي. له دې سره د حکومت له خوا د خوشی سو طالبانديانو شمیر تر 450 واوښت. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پایل لپاره ټول هغه اقدامات چې اړین وو تر سره کړی دي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن یک شنبه د جولای 15 څلور سو نور طالبانديان له زندانه خوشی کړي.
روز یک شنبه
د وی د یک شنبه پر څلور سو نور کسان یعنی طالبان له بنده خوشی کیږي. دا اقدامات ټول د دې لپاره دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ورسته طالبان د سولې مخامخ خبرو ته راسي. شغلی صدیقی زیاته کړ چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. که افغان حکومت نن یک شنبه دا شمیر طالبان خوشی کړي نو د حکومت لخوا د خوشی سوي طالب بندیانو شمیر به شاوخوا 4.5 زره ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي چې دوی هم د حکومت اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه زر تنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي خوشی کړي. وسلواله طالبانو تر اوسه تر 1500 زیات افغان ځواکونه خوشی کړي دي. تر دې مخکې چې حکومت په هر پړاو کې د طالبانو بندیان خوشی کړی دي، د غیډلې د ټولو هغو 500 بندیان پر خوشی کېدو ټینګار کړی چې دوی د سولې مذاکراتو د پیل لپاره حتمی شرط بولي. په دې اړه چې د افغان حکومت د دې اقدام په مقابل کې وسلوال طالبان د سولې خبرو لپاره څه نظر لري او دوی به څومره افغان بندي ځواکونه را خوشی کړي، د ازادي راډیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي ځواب نه وایي. سهیل شاهین تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو هغه مهال چې د دوی 15000 بندیان د حکومت لخوا خوشی سي، دوی په یوې اونۍ کې دننه د خبرو پیل ته چمتو دي. که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د ولسمشر اشرف غنی د راهیله شي چې د خبري دروانی جولای میاشتې په اوږدو کې پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د بهیر د چټکۍ لپاره د سفرونو په بل دور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او هم په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استاذو سره کتلي دي. شغلی خلیلزاد د غراز له افغان چارواکو سره هم د خبرو مرحال د بین الافغانی خبرو پر ژر پیل دو ټینګار کړی دی. د غرض افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې خبرو د ژر پیل او مطلوبې نتیجې لپاره په پام کې لري پراتلونکي ونې کې د سیمې او نړۍ په سطحه درې مهمې غونډې په کابل کې جوړې شي.
عمر دل چابغان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په نوې اقدام کې د نورو طالبانديانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. بلخ امریکایي رسنوي راپور ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د امریکا د ولسمشری انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د 4000 عسکرو د پاتې کولو هوډ لري. مخکې له دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د عسکرو د ایستلو لپاره مسله ټینګار کړې. په دې اړه سفیر ولستنګزی د ناټو له پخواني سلاکار د مسایل شنونکي محمد شفیق همدم سره مرکه کړي. له هغه څخه لومړی د عسکرو د ایستلو او یا پاتې کېدو پاره پښتنه کړي.
سره لږ خاغلی چم د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون مخالف او د دې په خوانه که مخکې دینه چې ولسمشر شي، خو د څه وخت راهیسې د دوی هم دغه مفکوره تغییر کړی. زه فکر کوم چې پخوا هم دوی داسې نه ویلی چې کاملا ټول امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه د انتخابات پایله پورې ووځي یا به افغانستان ترکوي. زه داسې کوم خاص تغییر په دې تصمیم کې نه ګورم. البته هغه شرایط یا هغه توافق چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ شوی و د دغې پرون او بل پرون رئیسې باید د امریکایي ځواکونو د وتل لړۍ پیل شي، ځکه چې همدغه جولای میاشتې شروع وه. نو مهم او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کېږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
امریکایي ځواکونه د وټلو په اړه باندې هر ډول تصمیم ممکن حساس تمام شي، ځکه چې طالبان ټینګار کوي چې باید ټول پوځیان ووځي او په دې مورد باندې هر تصمیم ممکن غبرګونونه ولري. او دا آیا د سولې پروسه نشي ځنډولای دغه سي مسایل که څنګه؟
نه، فکر نه کوم، ځکه چې موږ تاسو ویږي چې د توافقنامې هغه عام متن تر څنګ ځینې نور انکسونه یا زمینی هم شته چې هغه له خلکو نه د اختیار شوی چې په هغه کې کېدای شي داسې داسې توافقنامه او داسې یو توافق نظر هم موجود وي چې امریکایان به حتی وروسته د سولې نه هم په افغانستان کې شتون ولري. دا په دې خاطر چې امریکایان په افغانستان کې د محل لپاره سرمایه گذاري کړې، افغانستان جیوپولیټکس موقعیت ورته ډېر اهمیت لري او تر څنګ افغانستان هم امریکا ته ضرورت لري. او بل خبره باید موږ تاسو له هیرو نه باسو چې د طالبانو د ژمنو د نظارت لپاره بدون شک چې د امریکا استخباراتي او حتی نوې ډیپلوماټیک حضور ته افغانستان کې په ګډمحال کې حتی اوس رسول نه هم
ضرورت شته چې هغه کېدای شي چې په دغه زمینه کې هم ذکر وي. نو زه فکر کوم چې په دې موضوع کې کچېری امریکایي ځواکونه سو بیسونه چې طالبان ورته ویلي چې تر مذاکرات پورې یا بین افغاني مذاکرات نه وروسته دغه مرکزونه وتړي، کېدای شي هغه پروسه دې شروع وي او تر هغه وخته پورې دغه مرکزونه دې وتړل شي، ځواکونه دې شمیره راټیټه شي. خو طالبان به هم دغه توقع نه لري چې ګني په درې څلور نور میاشتې کې به امریکایان کاملا افغانستان ترک کړي. اوی ته هم دا خبره د منلو وړ ده فکر کوم.
تازه ویل شوې دي ښاغلی خلیلزاد په ټویټ کې کړی دي چې بین الافغاني خبرې ژر پیل نشي او په دې ارتباط ژر ګامونه وانه خستل شي، نو د دې خبر چې سپویلرز هغه مخرب عناصر به یا اشخاص به استفاده وکړي لږه وخت او ممکن ضرر ورسوي. دغه مخرب کسان څوک دي د اوسنی دا ورکه ځکه چې ټول ژمنه کړي چې د سولې پروسه کې به مرسته کوي؟
لږه منخه مخرب کړي ټول خواو کې شته. مخرب کړي د افغانستان حکومت کې تر ټولو زیات د افغانستان مشرتابه تر ډیره کچه پورې په سوله کې لا تر اوسه پورې خپل خیر نه ګوري. طالبان په اړه هم ډېر مخرب کړي شته چې هغوی هم سوله نه غواړي، د افغانستان حکومت سره روغبړ نه غواړي. او له بده مرغه په سیمه کې زموږ ګاونډي هېوادونه پاکستان، ایران او حتی روسیا، لکه موږ تاسو چې اوس اورو دا خبرې چې روسیا طالبانو ته پیسې ورکوي وسلی ورکه چې د امریکایانو په مقابل کې وو جنګیږي. نو دغه مخرب کړي د کویشن چې وایم چې هم د نننه حکومت کې، د نننه طالبانو کې، سیمه ایز هیوادونه، ګاونډي هیوادونه او حتی په امریکا کې هم داسې کسان داسې لابیستان شته چې دغه جنگ دوی لپاره په ګټه ده، وسلی خرڅوي او لوی لوی قراردادونه اخلي. نو دوی نه غواړي چې دغه سوله دې زر تر زره ترسره شي. خاخلي خلیلزاد اندېښنه په دې لر کې زه فکر کوم چې کاملا په ځای ده.
د ناتو په خوانی سلاکار او د مسایلو شینونکو محمد شفیق همدم وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د قانون او پټرولیم وزارت د قانون او صنایعو د شفافیت له نړیوال سازمان څخه د خپل ځندول سیبي غړیتوب د بیا تر لاسه کولو غوښتنه وکړه. خاطر پر دې راپور لري.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د ای آی ټی آی یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه په دغه سازمان کې د خپل ځندول شوی غړیتوب د بیا ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د دې وزارت سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د شنبې پورس په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال وویل افغانستان د قانون د کندنې، اواید او کنټرول په برخه کې وس مشخصې تکلارې لري.
د افغانستان دولت ژمن دی چې د یاد نوښت د سازمان معیارونو په جدي ډول عملی کړي. همدارنګه د افغانستان د غړیتوب تعلیق پای ته رسولو لپاره لازمي ده چې ټولو هغو قانوني ستونزو ته چې د سرعت او پرمختګ مخه نیسي د پای ټکی کښېښودل شي، تر څو د پروسو په تطبیق کې لازم تعارف او شفافیت رامنځته شي. تر څو د یاد نوښت په سازمان کې د افغانستان غړیتوب بیرته ترلاسه کړو او د قانونو په سکتور کې واضح حرکت، سرعت او شفافیت تامین کړو.
د خاغلی چخانسوري په خبره افغان حکومت د قانون او صنایعو په برخه کې شفافیت ته ژمن دی. ای آی ټی آی یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې په دې دلیل خپل غړیتوب په افغانستان کې ځنډولې چې د یاد هیواد د قانون او صنایعو په سکتور کې د اوایدو په تړاو د شفافیت نشټون، د قانون او قانوني او غیر قانوني کیندونو په تړاو د واضح تګلارې نشټون او د یاد سازمان له شرایطو سره نه همغږي موجوده ده. وست افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای دي سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره پورتنی ټول شرایط برابر شوي او هله مندشته چې د جنیوا کانفرنس څخه وړاندې د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې لزند څخه ووزی. د یاد وزارت د معلوماتو لمخې د دې سازمان د بیا غړیتوب سره د افغانستان د قانون او صنایعو برخه ته د شفافیت او څار په برخه کې یو نړیوال باور ور په برخه کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د قانونو سکتور پر اختیار سره هم د دې سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان مشر اکرام افضلی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان حکومت یو ځل بیا چې یو نړیوال کانفرنس چې د جنیوا کانفرنس سره نږدې شوی غواړي چې په ځینو برخو کې نړیوالو ته پرمختګونه وخی. مونږه متاسفانه چې د افغانستان د حکومت کړنې په داسې نه ګورو چې د اطمینان وړ وي، ځکه چې ځینې اقدامات ترسره شول اما هغه مره کارونه چې باید د قانون او د مدیریت په برخه کې دغه سیستم تر اوسه نه دی رامنځته شوی.
افغانستان په داسې حال کې د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه د بیا غړیتوب غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې لا هم قانون په یو شمیر ولایتونو کې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د ګلوبل ویتنس نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې وسلوال ډلې په کلنی ډول د قانون د غیر قانوني کیندونو څخه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. همدارستیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا په امنیتي ناسته کې ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د قانون د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي او د قانون د خوندي ساتلو په برخه کې د جدي تدابیرو امر وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن ټایمز رسپانه لیکي جمهوري غوښتونکي جیم بانکس پر نیویارک ټایمز رسپانه تور پوری کړی دی چې د دې راپور له خبرې سره چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، د امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز د جون په 26مه دا راپور خپور کړ. بیا وروسته یو شمېر نورو چاپي خبرونو پر دې موضوع راپورونه ورکړل. د کانګرس غړي جیم بانکس د جمعې په ورځ وویل چې د نیویارک ټایمز راپور داسې جوړ شوی دی چې دا ښکاره کړي چې ولسمشر ټرمپ په یو ډول پر دې انعامونو سترګې پټې کړې دي. ښاغلی بانکس فاکس نیوز ته وویل حقیقت دا دی چې دا استخباراتي معلومات یو چا نیویارک ټایمز ته افشا کړي دي او هغوی هم خبره کړې دي. اوس موږ له حقیقت هیڅ خبر نه یو چې څوک مسؤول وګڼو. بانکس په استازو جرګې کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی. د زیاتوي چې دا به نور هم بدوي که چېرته دغه اطلاعات چې د استخباراتو غړیو خپل مشر ته رسولي دي وروسته غلط ثابت شي. واشنگتن ټایمز بیا د ډیموکرات راجا کرشنا مورتي خبرې راخیستې دي چې د ښاغلي بانکس له خبرو سره هم نظر نه دی. دی وایي کله استخباراتي معلومات ډیر کره وي، کله ډیر نه وي او مخالفت ورسره کیږي، بیا په دې برخه کې مشر پریکړه کوي. د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین ویلي وو که چېرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، واشنگتن به سخت ځواب ورکړي. ورته ژمنه د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرونی وکړه او ویل که دا خبره ثابته شوه چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي نو جدي ځواب به ورکړي. روسانو او طالبانو دا راپور رد کړی دی. یوې بلې چاپي خپرونې میل آنلاین یوه بله موضوع راخیستې ده. دا خپرونه لیکي د ډنمارک د کډوالو شورا ډي آر اس له نړیوالو د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا مؤسسه په نړۍ کې یوه له لویو غیر دولتي مؤسسو څخه ده چې له بې ځایه شویو او کډوالو سره مرستې کوي. میل آنلاین لیکي چې ډي آر اس مؤسسې په روسیو کې د نړۍ په 8 هیوادو کې د 10 میلیونه بې ځایه شویو کسانو لپاره د کووېډ 19 ناروغۍ په خاطر د 18 میلیونه ډالر مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د دې مؤسسې سفیره 22 کلنه افغانه نادیا ندیم ده. نادیا ندیم وایي لس کلنه به چې له خپلو څلورو خویندو او مور سره د شپې مهال له افغانستانه په لارۍ کې وروسته تر دې ووته چې پلار یې جنرال وو او طالبان وواشه. دوی بیا ډنمارک ته ولاړل او هلته یې پناه واخیسته. نادیا ندیم د فوټبال مشهوره لوبغاړې ده. د اروپا په څو کلبونو کې د حرفي فوټبال لوبغاړې په صفت لوبېدلې ده. اوس د فرانسې له مشهور فوټبال کلب پاریس سن جرمن سره لوبه کوي. په ورته وخت کې په ډنمارک کې د طب پوهنځی لولي چې یو سمستر یې پاتې دی. میل آنلاین لیکي نادیا غواړي چې د خپل ژوند تجربې له هغو نورو کډوالو سره شریک کړي چې له جګړه ځپلې سیمو اروپا ته راغلي دي او په دې ډول له هغوی سره مرستې وکړي.
اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. ټاکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو څو پیښو په اړه پارلمان ته معلومات ورکړي. د جولای پر 2مه هغه ودانۍ چې په نتنس کې د ایرانیمو د بډاینې دستګاه په کې ځای پر ځای سوې په یوه چاودنه یا اور لګیدنه کې ویجاړه سوه. د ایران استخباراتي ادارې په دې اړه پلټنې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر نن د ایران پارلمان ته د ناتانز او پارچین په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښ په اړه وضاحت ورکوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استازو جرګې د یو غړي یعقوب رضازاده په حواله پرون شنبه د جولای 4مه وویل چې محمد جواد ظریف او علي اکبر صالحین نن یکشنبه پارلمان ته ورغوښتل سوي دي څو د جرګې غړو ته په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښ په اړه ځواب ووایي. د شغل رضازاده په خبره کې د ایران د استخباراتي دارو هڅه دا ثابت کړی چې دغه پیښه د خرابکاری او په نتیجه کې سوي دي نو ارتیا به ویچې پاړې لازمي پریکړې وسی. د جولای پر دوهم سهار مهال په ناتانس کې هغه ودانی چې پکښې د یورانیم د بډاینې دستګاه ځای پر ځای شوی و، د هغه څه په نتیجه کې ویجاړ شوی چې ګمان کېږي چاودنه یا اور لګېدنه به وي. دغه پېښې داسې ګنګوسې راپورته کړې چې شایي کوم تخریبي عمل ترسره شوی و، ځکه ایراني چارواکو تر اوسه د دې پېښې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د ستراتفورد په نوم خصوصي استخباراتي شرکت چې مقر یې په امریکا کې دی ویلي، هره پېښه کېدای سي د یوې کورنۍ کړۍ د فعالیت نتیجه وي چې شایي له بهر ملاتړ او یا پرته له ملاتړ کار کوي. یعقوب رضازاده وویل چې د استازو په جرګې کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست چارو د ارزونې کمیسیونونو د غړیو پلاوی د ناتنز تاسیساتو لیدو ته ورځي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بلخوا د ایران تر ټولو لوړ پوړې امنیتي اداره وایي د دغې پېښې علت مشخص سوی، خو د امنیتي دلایلو له کبله به یې جزئیات په یو مناسب وخت کې خپره سي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویان کیوان خسروی د جولای پر درېیم وویل چې پلټونکو تر ارزونې وروسته د دې پېښې د علت په اړه بېلابېلې فرضیې وړاندې کړي دي. د ناتانز پېښه یو اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د ایران دفاع وزارت وویل د تهران په ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یو زیرمتون کې چاودنه سوې ده. څه باندې یوه لسیزه د مخه په دې اړه چې په پارچین کې چاودیدونکې ازموینې د اټومي کارونې په هدف ترسره سوې دي شکونه راپورته سول، خو ایران هغه اوازې رد کړې. د نړیوالې اټومي انرژي څارونکي د ناتانز اټومي تاسیساتو څارنه کوي، ځکه تهران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو په دې اړه په 2015 کال کې یو اټومي تړون لاسلیک کړی. واشنگټن په 2018 کال کې له دې تړونه ووت.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست شهر د تازه میوو او ترکاریو ځینې کاروباریان انتقاد لري چې په غلام خان بندر کې ځینې حکومتي ادارې او مامورین د دوی د کاروبار په وړاندې ستونزې جوړوي. دوی وایي د کرنې ریاست مامورین د دې پر ځای چې لاس په لاس د توکو کیفیت او څرنګوالی چک کړي، د ترکاریو او تازه میوو موټر په ساعتونو لمر ته دروي چې د پام وړ برخه یې خرابیږي. نجیب الله الوخیل پر دې ستونزې راپور جوړ کړی دی.
سرالیدی چې د غلام خان بندر د لارې بیا ځلې خلاصي دوته د خوست خلک کاروباریان او سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره د توکو په بیو کې څرګند کموالی راغلی، خو بل لوري ته د تازه میوو او ترکاریو کاروباریان وایي چې یو شمیر حکومتي ادارې او مامورین دوی ته په لوی لاس ستونزې جوړوي. دوی زیاتوي د کرنې ریاست مامورین او مسؤلین له دوی څخه د تازه میوه او ترکاریو د کیفیت او مدرک اسناد غواړي، خو دوی تر دې قبل چې غلام خان لاره رسمي ترانزیتي نه ده په پاکستان کې دا ډول اسناد نه ورکول کیږي. د خان بادشاه په نوم د ترکاریو او میوه یو کاروباري آزادۍ راډیو ته وویل
په دغه لار نه موږ ته سره به کې پرشنه ورو کې پاکستان چې دغه لار ترانزیت نه ده اوس په دا کې موږ دلته د پرچه غوړي ستوند په زارات کې جوړره نه بجه دا گاڑی روڑی تر مستان دو بجه پر لوڑی رو را پتن جی مو تو شخ پلا مولو گوره ور جکش دا مول پلا گوره دا مول دو دا که حروب دا سر پرچه مانه
د عبدالله پرون د ترکره یو بل کاروباری هم وی دا کرن ریاست دوی تا حسی پل می کوی افغان حکمت دیو گری که خوی اجازه دی ور کی که نپو هیس قانون که چوک ترکره یو میوی سرل مرتا نپریگ دی
اوس مطر وچ پشه گوه در ریسا زی چه زرات ولی اوز دا پل ماو تا کی چه اسناد نلر میگو غانیون ایمون خفل مو دیتای چه کوا کنه تو ډاکټر یې ډاکټرون ته کنه مول چې کاوه چې خروبي شړای یې شي ختمه وا نو مو دغه سبزی ګاډي خو بيخي په یو قانون کې نه درېږي کوم ملک ویلور دي ایمون تجاری غار کړ یو ګاډي چې ودیږي دا عام چې دی دا کې بیا کار وړ کړي دا بیا وورو خو لسی لګ زره ودیږي دا المار نه بيخي سوازي مون ته چې ګاډي رورس کې ډایرکټ پر توبي چې بي کړه کنه دې کړه ګاډي بي نه یو کړه او تا خشول وسی فقطا بخال چې بي کړه دا سی وي.
د کرنې ریاست مسؤلین بیا د تازه میوه او ترکاریو د کاروباریانو یاد نیو کې پر ځای نه بولي. د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
موږ داسې نه شو کولای چې یو تجار د ورته چې خپل اموال راوړه چې هیڅ نه مدرک معلوم نه سند معلوم نه چې دا نه کومې مرجې نه راځي او اموال صحیح دي که غیر صحیح او بل تجار ته ورته چې تا د بار قانون داسې ده نه سپینه مافیا شته نه توره مافیا شته. د تجارانو دوه درې نفر خبرې دي
بلوری ته د خوست د سوداګرۍ او صنایعو خونو رئیس نواب امیرزای د کرنې رئیس دا څرګندونې ناسمې ګڼي او وایي چې یاد ریاست په غلام خان بندر کې د توکو د کیفیت د معلومولو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي تیار کړي.
مال مې در سره ور سرټیفیکیټ سره
ته په څه شي معنی کوي څه دی یو میز او چوکۍ نه یو مونږ نه بل شی لري دا سوال دې نو کې چکو په دې ما څو وړاندې کوي چې دا تا ته سرټیفیکټ راوړي و چې موږ دا لاره خلاص کړې چې متنه ټیل شو غلام خان ته لاړ شي چې هلته مې خاصوې هلته قراردادي هغه نفر چې کوم نفر دی چې نه غواړي دلته موږ موټر ونان را بر کړي دي شلو دلته پرته دي دا قانون تطبیق کوي په تاسو بستر په تاسو لاس
یاد دی وی د جون په دوښتمه د ترخم او چمن لار په خوا کې د خوست پر غلام خان بندر هم دواړو لورو ته د سوداګری زوټوکو په ځانګړي ډول د موسمي ترکاریو او میوو د لیک په مخه د ګاړو تک را تک پیل شو. یادلاري د څمودې لپاره د کورونا وایرس د وبا له کبله تړل شي.